سلامونه، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خرغلاست ویم. پیل په خبرونو کوو. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش هغه سرګندونې غندلي چې افغانستان کې د ښځو په وړاندې اقدامات احمقانه بللي و. ګوتریش د سې شمې په ورځ په نیویورک کې خبر اعلانو ته ویلي هغه څه چې افغانستان کې روان دي نه یوازې دا چې د منلو نه دي بلکې احمقانه دي. ګوتریش دغه څرګندونې د مرستې رسونې په چارو کې د دوی د ښځینه کارکوونکو پر کار د طالبانو لخوا تازه لګول شوي بندیز ته په اشارې کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تیر ماښام پر خپله ایکس پاڼه لیکلي د ملګرو ملتونو مشر باید د خپلو خبرو او الفاظو معنا ته متوجه وي او بې سنجشه توري ونه کاروي. یوناما تېره اونۍ اعلان وکړ چې د طالبانو حکومت یې افغان ښځینه کارکوونکو ته د دفترونو د تګ اجازه نه ورکوي او په خبره یې دا کار د طالبانو له پخوانۍ ژمنې سره په ټکر کې دي. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي قطر ته د 3000 افغان مسلکي کارګرو د استولو لپاره د نوملیکنې لړۍ بشپړه کړې ده. دغه وزارت پرون یو خبر پاڼه کې ویلي شاوخوا 40000 کارګرانو دغو بستونو ته نوملیکنه کړې چې په وینا یې د بریالیو کسانو غوره کول به وخت ونیسي. قطر تر دې وړاندې هم سلګونه مسلکي افغان کارګرو ته د کار زمینه برابره کړې. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویلي د ځوانانو د قاچاقي سفرونو د مخنیوي لپاره هڅه کوي. سعودی عربستان، ازبکستان او د سیمې نورو هیوادو کې د افغانانو ته د قانوني کار زمینه برابره کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د ایران د مخ پر ودې اټومي سیستم له کبله پر دغه هیواد نور بندیزو ژورو بندیزونو پریکړه لیک ته رایه ورکوي. له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون لاسلیک کوونکي بریتانیا، فرانسه او جرمني ادعا کوي چې ایران په تړون کې کړو ژمنه دی پاتې شوی. د ایران او نړۍ د قدرتونو اټومي تړون وروسته له هغه ستونزو سره مخ شو چې په 2013 کال کې د امریکا حکومت د تړون له اډانې ووت. لویدیز هیوادونه او اسرائیل له اوږدې مودې راهیسې ایران تورنوي چې اټومي وسلې جوړوي، خو ایران بیا دا تورونه رد کړي. د امریکا د پنسلوانیا په یو ښارګوټ کې دغو 15 پولیسو له ډلې چې ډزې پرې شوي 3 تنه وژل شوي. رویټرز لیکلي پر دغو پولیسو د چهارشنبې په ورځ یو 40 کلن کس ډزې وکړې چې برید کوونکی هم د پولیسو لخوا ووژل شو. پیښه د فلادلفیا لویدیز ته په 160 کیلومترۍ کې د شمالي یورک د یوې کروندې په جونګړه کې رامنځته شوې. دغه سیمه 2 میاشتې وړاندې هم د پولیسو پر یو افسر د ډزو شاهده وه. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د سریلانکا په وړاندې له بېګانۍ ماتې وروسته د آسیا له سګني جامه عزف شوه. د تېرې شپې په لوبه کې افغان لوبډلې سریلانکا ته د 120 منډو هدف ورکړ. سریلانکا دغه هدف په 19 اوور کې پوره کړ او په 6 ویکټو یې لوبه وګټله. د افغانستان کرکټ بورډ لیکلي په ناهیلۍ سره د آسیا د 2015 کال د جام سفر پای ته ورسید. د آسیا جام په بی ګروپ کې چې افغانستان یې غړی و، دا مال سریلانکا او بنګلادیش د غوره 4 لوبډلو پړاو ته لار پیدا کړې او په ای ګروپ کې بیا هند او پاکستان د جدول په سر کې دي. افغانستان په دې جام کې په لومړۍ لوبه کې هانګ کانګ ته ماته ورکړه، خو دویمه لوبه یې په بنګلادیش وبایلله او درېیمه یې سریلانکا ته وبایلوده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهله او احترامات مې قبول کړئ. قدر منو ګللې سکون کو زه برښنا غفار یو ځل به هم تاسو ټول ته شرف واس پم دی ول سم ټولګي جغرافي مضمون او هم لوستاهله د چې تاسو ټول قدر منو ګللې سکون کې برتر او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامې بم پتن می خو زه سکون کو د چې مرو تاسو د نن ورځې لوست او هم لوست نه هله د چې د تیر ورځې لوست نه به تاسو ټول په پرا او د کیک ډول سره ذکر او سړي او نو لوست اماده کې ودرې. قدرمن زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې اووم لوست موضوع قیمتي ډبرو په حق لدا کتاب صفاله یو شپې تمنه پیل به تر آتش پېتې مسې پیپري. همدارنګه زموږ تاسو د نن ورځې درسي اهداف هم هغه موضوع کاني چې نن ورځ به موږ تاسو تر بحث لاندې ولرو. عبارت دی له لومړی قیمتي ډبرې، دویم د قانون او انرژي د حالت څېړنه. دا هغه دوه مهم موضوع کاني دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق لبه بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمن او ګللې زده کوونکو ته پر توجه او دقت په هیله ما هیله ده چې د لوست پیپر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. وژاو ګلری ځکونکو د لاس د پیل په شبو کې لمړی مراد تاسو قیمتي ډبرې پیژنو. لکه څنګه چې موږ تاسو ته په هیرو قیمتي ډبرې عبارت لال، یاقوت، زمرد، الماس او داس نور ډبر څخه دی چې کوم چیز مر په ګران هیواد افغانستان په بیلو بیلو برخو کې په پراخه کچه سره پیل کیږي. لکه څنګه چې موږ ګران هیواد افغانستان 5000 کلن تاریخ لري، نو له طبيعي منابعو له پلوه څخه یو لښتمنو هیوادونو له جوړو څخه شمیرل کیږي. چې نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان قیمتي ډبرې پیژنو. لمړی په لومړي کې مراد تاسو د الماس په حق معلومات بلو. الماس چې له نورو تیجو یا هم د نورو ډبرو په پرتله سره یو له کلکو ډبرو له جملو څخه شمېرل کیږي چې ټینګوالي او رونه ډوله ډبره ده چې له همدې دغه د کلکوالي او ټینګوالي له امله څخه د الماس څخه د شانو په پرې کولو کې د اندارو په پرې کولو کې په پراخه توګه سره ګټه اخیستل کیږي. سره له دې سره تر اوسه پورې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې الماس که څه هم نه دي لیدل شوي، خو بیا هم جیولوژي پوهانو داسې ویلي دي چې د بدخشان په مرکزي سیمو کې لوګر او غوربند کې د الماسو د پیدا کېدو امکان شته، شاید ممکن په دغو ساحو کې الماس موجود واوسیږي، خو تر اوسه پورې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې الماس نه دي لیدل شوي. الماس لکه څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړل، یو له روښانه او کلکو ټینګو ډبرو له جملو څخه د کوم چې د شانو په پرې کولو کې ترې استفاده اخیستل کیږي، او هم چنان په نړۍ کې تر ټولو ګران بیه او قیمتترینه ډبره چې ده هغه په خپله الماس دی. د دې ترڅنګ که درمونه وګلري زده کوونکو بل هم لاجبر دی چې لاجبر هم زموږ په ګران هېواد افغانستان کې یو لکنۍ د یو له مهمو قیمتي ډبرو له جملو څخه دی کوم چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې پیدا کیږي. دغه لاجبر چې دی لږ ګران بایه تیږه ده، یا هم لږ ګران بایه ډبره ده چې ډېر پخوا راهیسې هغه 4000 یا هم 5000 کاله مخکې د بدخشان د جرم په ولسوالۍ کې د حضرت سید په کلي کې ایستل شوی و. خو په اوسني وخت کې د دې تولید چې دی په 1903 کال څخه راپیل شو چې د افغانستان په شمال ختیځ کې د لاجوردو د 28 سیمو او زیرمو څېړنه سرس بل کله چې دغه د 28 سیمو د سیړنه په شمالي ختیځو برخو کې سرته ورسول سول، نو په دې کې د بدخشان ولایت د جرم د ولسوالۍ اړوند د سرسنګ کان د لوړ اهمیت لرونکي او د ګټې اخیستنې وړ کانونو له جملو څخه وشمنل شو چې په ټولو زیرمو کې د لاجبر اندازه 290 ټنه ته ورسېدل، او د سرسنګ په سیمه کې په یوازیتوب سره 1001 ټنه لومړۍ درجه لاجبر د 15 ټنه دویمه درجه تثبیت شوی دی. او لاجبر شدید رو نزکون که یو مهم و کانی دبرو لجم رو سخش مره کیری چی دیری کمیتی دبری چی چی دا افغانستان لاجبر پا دریزر و اتسا و کال مخی را استل شوری، او پا افغانستان که هر کال دا 500 سخه ترلس و تونه پوری لاجبر استل کیجی او هغه بازار تا وردی کیجی. البته در نزکون که لاجبر چی یو زینتی دبره دا لاجبر سخم په تخنیکی توګه باندې ګټه نه اخیستل کیږي. د لاجبر څخه عموما د غانو یا هم د امیلونو و والی او د سنور شانو په توګه سره ګټه اخیستل کیږي چې د شوز د زینتی شانو د لپاره ترې استفاده کیږي، حتی نارنه هم په خپلو انګشتریانو کې ترې استفاده اخلي. او هم چې نن درنه زده کوون کو لاجبر په هان چې دی یا هم لاجبر اخیستونکي کسان چې دی دی عموما د لاجبر پر څو برخو باندې ویشل دي. لاجبر ته 15 ډوله د پکی ورکړي دي چې لومړی دویمه دریمه څلورمه او پنځمه درجه لاجبر موجود دی. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو لال په حق لال بلوچ، لال هم یو له قیمتي ډبرو له جملو څخه شمېرل کیږي، او د لالو کانونه د بدخشان او اشکاشم د سروبي په جلګداک کې په پیمانه اندازه سره پیدا کیږي یا هم په پیمانه توګه سره پیدا کیږي. چې د پیازي لال کانونه د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې موجود دي. لال لوړه درجه کلکوالی لري، یعنی د دې کلکوالی درجه چې ده ډېره لوړه ده، او سور بنفشي ډول سره د دې ترڅنګ شین ته ورته ابي او ژر رنگونو یا هم تور رنگونه لري چې په مختلفو شکلونو سره پیدا کیږي او یو مهمه قیمتي ډبره ده. بل هم درنو زده کوونکو یاقوت دی، یاقوت هم د مهمو ځانګړتیاوو لرونکو قیمتي ډبرو له جملو څخه شمېرل کیږي چې یاقوت په خپله په ګران هېواد افغانستان کې په مختلفو بڼو سره پیدا کیږي چې د پاڼې کېدلو وړتیا نه لري، درجه یې سخت ده، د روښانه سور اناري رنگ لرونکو او له جملو څخه دي چې ځلا یې شیشې ته ورته ده، د شیشې په شان باندې ځلا کوي. یاقوت د سروبي ولسوالۍ د انجلک دلک په سیمه کې په سور او ګلابي رنګونو سره موندل کیږي. همچنان د دې ترڅنګ که درمونه وګلالۍ زده کوونکو بل چې دی زمرد دی. زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د زمردو قیمتي ډبرې هم موجود دي چې د زمردو کانونه د پنجشیر د خنجه بزمال او همدارنګه د دې ترڅنګ په مقنی په سیمو کې د کونړ په بایدل درکی شته یا هم موجود دی چې د پنجشیر زمرد زمرتی شین رنگ لري یا هم زرغون رنگ چې مراد تاسو په عام اصطلاح کې ورته ویل سو او ځینې وخت ابي ډول رګونه لري یعنی ابي ډول کوچنی کوچنی رګونه په دې کې تیر سی وی وی کچیر د ډبرې شکل ته متوجه اوسې مراد تاسو په هغه کې یو ډول ابي رنگونه پکښ کې لیدل سو همدارنګه د دې تر څنګ زیرمی 440 کیلوګرام اټکل شوی دی تر اوسه پورې په افغانستان کې د ګرانبای تیجو زیرمی په پنی او اسری باندې ترې استفاده لاندې راغلي دي چې دا یو له مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په افغانستان کې ستر اقتصادي ارزښت لوبولی دي نو درنه ځکون کو د لوس په دې برخه کې مراد تاسو زمرد ګران هیواد افغانستان ګرانبای او قیمتي ډبرې و پیژندلې هیله ده چې تاسو ټول پوسی وو اوسې جای د نمونه او د خصوصیات سره آشنا سی وو اوسې اوس هم د لوس راتلونکو برخه تر ازو چې په دې برخه کې مراد تاسو د قانون او انرژي د حالت سړین په حق معلومات ولوله کسرنګ چې په تیر لوس کې مراد تاسو د ډبرو سکاره ول وستله د هغه په حق معلومات لاس تر راوړل او موږ او تاسو ټول په دې و پوهیدلو چې د انرژي مهمې سرچینې د ډبرو سکاره نفت ګاز او په بعد لمر او د سينور سرچینې دي چې موږ تاسو په خپل ورځني ژوند کې ترې استفاده کوو او دغه ټولي سرچینې چې دي نه یوازې د چیز موږ تاسو د اقتصاد په پیاوړتیا کې همکاري کوي بلکې د دې ترڅنګ موږ تاسو د هیواد پرمختللو هیوادونو له جملو څخه هم شمېري ویلې سو چې د ډبرو سکاره زموږ د هیواد د ډبرو سکاره د دریسو په پښتي کارکار او همدارنګه د هرات او سبزک له مسجد چوبي قانونو له جملو څخه تر لاسه کیږي چې د ډبرو سکاره لوی زیرمی د هیواد په شمالي او لویدیزو برخو کې په پراخه ساحو کې موندل کیږي چې د هرات څخه یې تر تهار پورې پراخي ساحل لري چې د ډبرو سکاره ډیره برخه د اشپشتي او د کرکر له قانونو څخه راځي شوې ده او لسترو قانونو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې موږ تاسو په تیر ورځ لوست کې د دې په حق له بشپړ معلومات لاسته راوړی و بل هم زموږ ان هیوار افغانستان کې شدي نفت زیرمی دي چې دغه د نفت قانون په خپل د جیولوژیکي سیرونو دا شدل دي چې د نفت زیرمو د شتوالي پراخ امکانات سمر د ګران هیوار افغانستان په شمال کې له تهاره څخه تر ایران پورې یعنی د ایران تر هیواد پر غزیدل دي او د هغو په دوام کې په جنوب او لویدیس کې تر پکتیا پورې د دې پراخوالي ساحره زی چې د نفت یوازې سبشي زیرمی مې چې په جوزدان کې په پراخه توګه سرپیډه کیږي هغه په خپل د انګوت دی اق دریا د کشقری دی او همچارنګ د دې ترڅنګ د زمرد سایی قانون د یادول وړ برخو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په دوغو برخو کې د افغانستان په دوغو برخو کې په زیاته کچ سره دغه قانون زیرمی پیدا کیږي چې دغه نفت زموږ په هیواد کې یو له مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي همچنین د دې ترڅنګ بل برخه چې د درنو ځکونکو غازونه دي غازونو زیرمی هم د دې دغه امکانات چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په بیره بیره سیمو کې په سترګو کیږي چې په اوسنی وخت کې د هغو یو څه لوی زیرمی د خواجه ګوګردک یتیم تاک خواجه بولان او د اندجر قدوک پسیمو کې د جوزجان په ولایت کې په پراخه توګه سره پیدا کیږي چې په خایه رئیسل باندې پیلسی وي یعنی د پخوا رئیس څخه په دې باندې رئیسل باندې پیلسی وو او د هغو ډبرو برخه څخه د خواجه ګوګردک او انجقردوک لسیمو څخه دغه سیمه پیلسی وي نو موږ ویل سو درنو ځکونکو دغه د غاز زیرمی چې دی نور پاتې غازونه چې دي د مزار شریف د سری او برېښنا په پاپریکې کې ګټه ترې اخیستل کیږي او د برېښنا د تولید لپاره له سلویشت کلونو په موده کې کارول شوی دي چې اوس ډېر لږ استفاده ورڅخه کیږي او د قانونو د وزارت پلان دا ښکاره کوي چې د هیواد د نفت یو کان د غازونو یو کان خصوصي سکتور ته ورکړل شوی دي چې د درې څخه تر څلور کلونو په ترڅ کې به ګټه اخیستنې ته چمتو شي چې یو له مهمو قانونو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي د دې ترڅنګ که درمن ځکون کو بل برخه هم د اوبو او باد او لمر په باره کې دا چې لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو او به باد او لمر دا ټول د انرژي یو له مهمو سرچینو له جملو څخه شمېر کیږي چې او به د افغانستان د مختلفو سندونو څخه تر لاسه کیږي زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هیوادونو له جملو څخه شمېر کیږي کوم چې زیات شمېر سندونه لري چې دغه سندونه باندې د برېښنا بندونه جوړ شوی دي او د برېښنا د تر لاسه کولو لپاره ښه سرچینې برابر کړې دي نو په پخوا وختونو کې درنوز د کوونکو دغه بندونه چې نه اور باندې جوړ شوی زموږ په ګران هیواد افغانستان کې برېښنا یا هم برق هم نه وو، خو اوس هغه پخوانی بندونه د برېښنا د تولید لپاره کافي ظرفیت نه درلودل، خو اوس د هغه په شمیر کې بدلون راغلی دی او هغه شمیر زیات شوی دی چې اوس د اوبو څخه د برېښنا په تولید کې په پراخه توګه باندې ګټه اخیستل کیږي او زموږ استاس د کورونا پر شاورنه ولې کې ستر رول لوبولی دی. بل هم د باد زیرمې دي یا هم د باد سرچینې دي، بادونه هم درنو ځکونکو د هیواد په ځینو ولایتونو کې د برېښنا د تولید لپاره د باد سرچینې څخه کار اخیستل کیږي، خو دغه کار اخیستل چې دي په لږه کچه سره دي. حال دا چې کچیر موږ تاسو وګورو چې دغه زیرمې څخه په پراخه کچه سره ګټه واخلو، نو موږ تاسو کولی شو چې په ورځني ژوند کې ډېره زیاته استفاده ځنی وکړو او برېښنا ترلاسه راوړو. همدارنګه د دې ترڅنګ په هیواد کې ډېری موسمي بادونه لګیږي، لکه د هرات یو سلوشل ورځي بادونه او داسې نور دي. که چیرې موږ تاسو دغه بادونه ته د انرژي په توګه سره استفاده ځنی واخلو یا هم امکاناتو ته برابر کړو، د بادونه له انرژي څخه به لا زیاته برېښنا ترلاسه شي او د برېښنا به د هیواد اړتیاوې پوره کړي او به کولای شي چې خپل هیواد روښانه کړو. بل هم د دې ترڅنګ درنو ځکونکو لمر دی چې لمر د هیواد د ځینو سیمو کې د لمر له انرژي څخه ډیر زیات کار اخیستل کیږي یا هم په لږه توګه سره کار اخیستل کیږي، خو په دې لړ کې د پخلي دیګونو لمریزو څراغونو او کلتورونو همدارنګه د دې ترڅنګ په نورو نمونو سره یې سوي دي چې د لمر زیرمې چې دي همیشه درنو ځکونکو موږ تاسو د شمسي هندارو په چارجول کې هم ګټه ځنې اخلو چې د ورځې په جریان کې موږ تاسو ته حرارتي انرژي برابرې وي. هم چې د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو وسپنه ده، مس دی، سرب او جس دی، کروم او ګرانبای ډبرې دي چې دا ټول د دې لامل ګرځېدل دي چې زموږ او ستاسو د قانونو او انرژي موږ تاسو ته برابر کړي، یعنې دغه قانونه د دې لامل ګرځېدل تر څو موږ تاسو ته انرژي برابر کړي. ځینې طبیعي انرژي موږ تاسو ته برابر وي او ځینې موږ تاسو ته حرارتي انرژي برابر وي. نو درنو زده کوونکو خدای دې وکړي چې تاسو ټول د نن ورځې په لوس باندې پوه شئ او اوسېږي او اوسې معلومات مو ترلاسه کړي او اوسېږي اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده، ستاسو کورنۍ دنده کې درې دنې سپارونه دي چې هر سوال به تاسو په خپل کتابچه کې لیکي او مطابق ځواب یې ورته پیدا کوي. لومړنی سوال درنو زده کوونکو الماس تشریح کی. الماس څه ډول یو ډبره ده؟ دویم سوال درنو زده کوونکو یاقوت څه ډول رنگ لري، یعنی د یاقوت ډبرې کوم ډول رنگ لري؟ دریم سوال اوبه او بادونه کومه انرژي ده، یعنی دا انرژي څه ډول انرژي ده؟ طبیعي ده، حرارتي ده، څه ډول انرژي ده؟ نور نو قدر منو ګلالي زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مندې مې سم زده کړې به او پیسې پوسی وو سړي بل داسې درس سپاري چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. د لا پامان شو وخت لري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات می قبول کی که درمون اوکل علی سکون کو زبرشنا غفاری و زربه هم تاسو ټول تشرا پاس پای مدد ولسم ټول کی جغرافیه مضمون او هم لوستا هیله د تاسو ټول که درمون اوکل علی سکون کی برات رو غو جوړ او صحت مند او سری او د صحت چمه مو پتن می روز سکون کو وس هم را ګرځو د خپل نو لوست پر لور منیز مر استا سودن وزي او هم لوست در سی اهداف هم هغه مذاکرې چې نو وز به مر تاسو پر لوست کول ولو عبارت اله لمړی د لوی لارو پیژندل، دویم ترانسپورتي وسایل پیژندل، دا هغه د مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کولو او په حقله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. ورځ زه کوم کو د لوست پیل په شبو کې موږ تاسو ترانسپورتي وسایلو په حقله معلومات ترلاسه راوړو چې ترانسپورتي وسایل څه کوي، کیږي او زموږ په ګران هیواد افغانستان کې څه ډول ترانسپورتي وسایل موجود دي. خو د هغه څخه مخکې موږ تاسو ترانسپورتي وسایل پیژنو. که موږ زده کوونکو د ځمکې ترانسپورت اصطلاح هغه وسایلو ته ویل کیږي یا هم د هغو وسایلو لپاره استعمالیږي چې د ځمکې د وچې برخه لپاره حرکت کی، یعنی د ځمکې پر مخ باندې حرکت کوي، لکه د بار وړلو حیوانات چې دي، بایسکل دي، موټر سایکل دي، موټر دي، لاري دي، بسونه دي، منی بسونه دي، یعنی ملي بسونه چې موږ او تاسو ورته وایو، ګړندې موټرونه دي او اورګاډي او داسې نور ټول ډولونه په دې کې شامل دي کوم چې په حمل او نقل کې زموږ او تاسو سره مرسته او همکاري کوي. نو دغه وسایلو په احترام سره د سیمه او هیوادونو ترمنځ واټن موږ او تاسو ته کمیږي، موږ او تاسو کولی شو د سیمه او هیوادونو ترمنځ په لنډ وخت کې زیاته فاصله تایید کړو، یعنی هغه واټنونه چې د یا هم هغه کارونه چې په موږ او تاسو مخکې په اونۍ یا هم په یو میاشت کې سرته رسول وسمه مهال موږ او تاسو د ترانسپورتي وسایلو په مرسته سره کولای شو دا کارونه مو په یو څو ساعتو په جریان کې مخې ته یوسو او کولای شو چې په ډیر اسانه توګه سره دا کارونه سرته ورسو. همچنان د دې ترڅنګ موږ او تاسو کولای شو چې درانه تجارتي مالونه چې په خوا به د لیست توان موږ او تاسو نه درلودي موږ او تاسو بنسبه کولای هغه په اسانۍ سره بل هیواد ته یا هم د یو ولایت څخه بل ولایت ته انتقال کړو. اوس مهال د ترانسپورتي وسایلو په واسطه سره موږ او تاسو په اسانۍ سره کولای شو د یو ځای څخه بل ځای ته انتقال یا هم حمل او نقل کړو. د دې ترڅنګ که درمنه وګړي زده کوونکو بایسکل هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ترانسپورت یو له ډېرو مهمو او ګټورو وسیلو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په میلیونونو انسانان په اوس زمانه کې ترې استفاده کوي. ان تر دې چې درنو زده کوونکو ځینې هیوادونه چې د بایسکل د چلولو لپاره یې ځانګړي واټونونه جوړ کړي دي د جادې هم د دې ترڅنګ جوړې کړي دي تر څو په ځانګړو ځایونو کې د بایسکل چلولو څخه استفاده وشي او همچنان په دغه جادو کې وچلول شي. نو که چیرې موږ تاسو خلاصن وایو درنو زده کوونکو د لومړي ځل لپاره بایسکل د یو انګلیس پوچی د کندو د سپاک په نامه سره یادېدي په 1900 میلادي کال کې یې بایسکل اختراع کړه چې دغه بایسکل دوه سرخونه یعنی دوه دانې عربي درلودلې او یو چوکاټ یې درلودې چې اوس په نړۍ کې په سلګونه ډول بایسکلونه موجود دي چې زیاتره کسان د دې څخه استفاده کوي او همچنان نه یوازې دغه چې د بایسکل څخه د ترانسپورتي وسیلې په توګه ګټه اخیستل کېږي بلکې د دې ترڅنګ د سپورت کې هم له ګټورو وسایلو له جملو څخه دي کوم چې د سپن مواد نه لګوي یعنی د تیل څخه استفاده نه کوي او نه هم ګاز ته ضرورت لري. په عام ډول سره ډیر ساده جوړښت دی چې هیڅ ډول مصارف نه رامنځته کوي او نه هم کوم ډول چاپریال ککړ کوي یعنی کوم ډول لوګی نه لري دود نه لري چې د هغه له امله څخه چاپریال خیرن شي. خو په زیاته کچه سره چې دغه کومې ځانګړتیاوې چې لري دغه بایسکل چلونه چې په زیاته کچه سره د چین خلک د ځمکې د ترانسپورت زیاته برخه بیا دغه بایسکلونه نیولې ده چې په ښار کې زیاتره کسان د بایسکلونو چلونه څخه استفاده کوي. همدارنګه درنو ځکونکو بایسکل چې زموږ هیواد لومړی ځل چې بایسکل اغلی دی هغه د امیر حبیب الله خان د حکومت په وخت کې راوړل شو چې اوس په زرګونه تنه خلک ورڅخه ګټه اخلي او استفاده کوي او بل وسیله چې له موټر سره ورته ده هغه په خپل کوچنی ماشین په مرسته چې لږ تیل مصرفوي او د موټر سایکل په نوم سره یې دیږي دغه موټر سایکلونه چې دی لږ تیل مصرفوي نو په همدې خاطر سره یې د چلولو کچه چې د زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په زیات اندازه سره ده او د اتلسمې پیړۍ په دوه منیمه کې د بخارا ماشین په کشف سره د سمکتین په انتقال یو وسیله جوړ کړل چې د بخار په واسطه سره یې حرکت کوه چې دغه لمرنۍ جوړ شوی موټر وګڼل سو او په انګلستان کې زیات انقلابي وسیلې جوړ کړل. د دې ترڅنګ که درمونه وګورئ چې کوونکو موږ تاسو ته د پرې ترانسپورتي وسایلو پیژندل وسهم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې باید موږ تاسو د ځمکې د ترانسپورتي وسایلو د جدول په حق له معلومات لاسته راوړو. که درمونه زده کوونکو دا چې ترانسپورتي وسایل په ځانګړي ډول سره دغه وسایل ته وړلو او راوړلو په پرمختګ کې زموږ تاسو سره مرسته همکاري کوي نو په 1450 مریض کال کې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ټول هغه ترانسپورتي موټران چې و د دغه شمیر زموږ په ګران هیواد افغانستان کې شپږ لکه وو شپږ زره وو نه سو څلور سلویش اراده ته رسیدلی وو خو دغه شمیر بیا په 1450 اتیا کې یو څه پورته سو چې په هغه وخت کې 3 لکه 3,001 اراده ته ولوړ سو او چې دغه اته پر درو سرویش سلنه ډیروالی د دې په اراداتو کې راغلی. همدارنګه شخصي او ټکسي موټرونه چې و د دې زیاتوالی هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ښکاره سو چې د لاریو شمیر په هغه وخت کې یو لکو ول زر او څلور سو شپېته تر رسیدي چې د هغه څخه وروسته یو لکو پنځه جی زر او څلور سو شپږ سلویش ته پورته سو او د بسونو شمیر به په هغه وخت کې څلور لکو اته پنځه زر او دیر لسته دي البته څلور لکه نه اته سلویش زر اته سلویش زر او پنځه سو دیر لسته پورته سو چې د هغه څخه وروسته اته پنځه زر او نه سلویش اراده ته د دې شمیر پورته سو. نو همدارنګه دلته موږ تاسو ته په کتاب کې یو جدول راکړی دی نه پنځه سمه صفحه تاسو کولی شئ دغه جدول وګورئ. په دې جدول کې تاسو ته درنو زده کوونکو تاسو ته د ځینو موټرونو خصوصیات مشخص کړی دي او هم چنان د دوی د مقیاس واحد تاسو ته بنښ کړی دي بلې تاسو ته د دغه موټرونو شمیر په 1400 اتیا کال کې د دې ترڅنګ په 1450 اتیا کال کې او 1400 اتیا کال کې د دوی ترمیز د ارداتو ترمیز هغه کوم تفاوت راغلی دي هغه تاسو ته په جدول کې بنښ کړی دي چې لومړنۍ دنه یې تاسو ته په واضح ډول سره وایي ګوري ټول موټرونه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په چې اردیش میر شي وو په 1340 المریض کال کې څلور لکو اتش شپږ اتیا زره یو څلوي شو، خو دغه شمېر چې دی په 1450 کال کې شپږ لکو شپږ زره و نه سوه څلور څلوي شته پورته شو. یعنی په 1450 کال کې د څلور لکه څخه پورته شو شپږ لکو شپږ زره و نه سوه څلور څلوي شته. او همدارنګه دغه شمېرنه چې ودرونه زده کوونکو په 1480 کال کې لا هم اوچته شوه، چې په 1480 کال کې اتلکه و در اویا زره و سوه یو ته پورته شول. همدارنګه دولتي سکتوري موټرونه چې و د دوی شمېر هم همداسې مرتاز ته په ترتیب سر شولې دي. د خصوصي سکتور موټرونه هم همداسې وروسته د هغه څخه مرتاز ته لاري په نښه کړي دي، چې دغه لاري مختلفې خصوصیات درلودلې. ځینې لاري چې وي د دولتي سکتور لاري وي، ځینې د خصوصي سکتور لاري وي. همدارنګه د دې تر څنګ په جدول کې مرتاز ته بسونه راکړي دي چې دولتي بسونه دي، ګړندي موټر لرونکي بسونه دي، ګړندي موټرونه مرتاز ته په جدول کې راکړي دي، چې دغه ګړندي دولتي سکتور پورې ځینې موټران موجود دي. او هم چنان موټر سایکلونه دي، دولتي موټر سایکلونه او ساده موټر سایکلونه دي. ټول شمېر مرتاز ته په جدول کې په معلومدار توګه سره راکړي دي، چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي کولی سي په اسان ډول سره د خپلو ځانو سره ولولي او معلومات یې په حقله ترلاسه کړي. نو درنو زده کوونکو، در دې دم پر مراد تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د ترانسپورتي وسایلو په حقله معلومات ترلاسه کړئ او ترانسپورتي وسایل مو وپیژنئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به مراد تاسو د افغانستان د لویو لارو په حقله معلومات ترلاسه کړئ. لومړی مراد تاسو لوی لارې پیژنئ. لوی لارې څه ته ویل کیږي؟ خو زده کوونکو، لوی لارې په یو هیواد کې د بدن لپاره لکه څنګه چې د وینې شریانونه معنا لري، نو عینن دغه لوی لارې چې دی په یو هیواد کې د هغوی د بدن د شریان په څیر باندې معنا لري. په هیواد کې چې کومې ټول کارونه سرته رسول کیږي، یعنی هغه کارونه که هغه چیرې پر اقتصاد مربوط واوسي، چې که ټولنیز چارې موجود واوسي، که صنعتي تولیدات واوسي، که کرنیز محصولات واوسي، دا ټول پر لویو لارو پورې مربوط دي. د لویو لارو له لارې څخه یو هیواد کولی سي خپل په اقتصاد کې پرمختیا راوړي. نو موږ ویل سو هغه هیوادونه چې په هغوی کې لوی لارې لږ پرمختللي وي، نو په واقعیت کې هغه هیواد کې ټولنیز او اقتصادي وده پر ټپه باندې درېدلې ده، او دغه هیواد نشي کولی چې په خپل اقتصاد کې پرمختګ وکړي. او د اقتصادي خرص بیلې برخې چې دي، د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو صنعتي تولیدات دي، کرنیز محصولات دي، عرض او تقاضا ده، په بازار کې پرېدل او پرولرل دي، مسافرانو ګرځېدنه ده، له یوه څخه بل ځای ته تلل او تاګ او راتګ کول دي. دا ټول په بشپړ ډول سره کچېری په هغه هیواد کې لوی لارې موجودونه اوسېږي، نو دا ټول کارونه به په سلپی صدی کې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شي. نو هیوادونه او اروان ټولنه په بشپړ ډول سره له ستونزو سره مخامخ کیږي. نو هغه هیوادونه چې غواړي چې پرمختګ وکړي، فرهنګي په فرهنګ او اقتصاد کې پرمختیا راسي، نو دوی ته ضروري ده چې باید لوی لارو څخه استفاده وکړي. همدارنګه قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو، د دې لپاره چې زموږ هیواد د اقتصاد او ټولنیز فعالیت له امله څخه ارزښتناک خوځښت ولري، نو موږ او تاسو ټولو ته پکار ده چې په هیواد کې داخل باید ټول ولایتونو کې وي، هغه کچېرې ولسوالۍ واوسېږي، که کلي واوسېږي یا هم ښار واوسېږي، د دې ټولو ترمنځ باید په هیواد کې شل لارې موجود وو، سې جه محصولاتي کښې موجود وو، سې جه او له هیواد څخه باندې د باندې باید د ګاونډیو هیوادونو سره سیاسي او اقتصادي همیشنی تماسونه باید موږ او تاسو ټینګو. نو موږ او تاسو د اړینه ده چې محصولاتي برخې ته باید په ځانګړي توګه سره پام وکړو، تر څو وکولای شو چې د خپل هیواد په اقتصادي برخه کې پرمختګ راوړو. درنو زده کوونکو، د غازی امان الله خان او د محمد ظاهر خان د پاچاهۍ په دوران کې، په تیرې بیا د محمد داود خان د سلطنت په حال کې، په دغه وخت کې دغه لوی لارو ته او همچنان دغه مسؤلیتي کرښو ته زیاته پاملرنه وسپله، تر څو دغه د هیواد اقتصاد او ټولنیز انزوا په وژغوري او همچنان وکولی سي چې د 15 کلونو په پلان کې لوی لارې جوړې کړي او د اقتصاد په زیربناو کې پرمختګ راوړي. نو په دغه وخت کې چې کله دغه پرمختیا وي رامنځته سولې، تقریبا د هیواد 50% بودیجه چې و د دغو لارو په جوړولو باندې ولګېدله، چې 2500 کیلومتره څخه زیات کېږي شوي او کانکریټ چې سړکونه یې جوړ کړل، چې وروسته د هغه څخه بیا ځینې شمېر سړکونه او ځایونه چې ولې لارې چې جوړ شوي وي، د ځینو نحوالي او سیاسي مشکلاتو او بحرانونو له امله څخه جګړې رامنځته شولې، چې له دې امله څخه ځینې دغه کومې لوی لارې چې بیا هغه له منځه څخه ولاړلې او ځینې خصوصي سکتورونه خراب شول، چې بېرته د دې د جوړولو لپاره اړتیا پېښه شوه. نو درنو ځکون کوم ژویلې سوز مور په ګران هیواد افغانستان کې لوی لري پر دوو برخو باندې ویشل سی ویلي یعنی عموما موږ وایو یعنی وازی د سنو چې هم خاص مور په هیواد کې د لوی لري شې پر دوو برخو ویشل سی وی او عمومي ډول سره کې موږ وایو لوی لري شې پر دوو برخو ویشل سی وی یو شې دی حال کوي لري دی او بل شې دی بله بیلی او پریشی ویلاری جه نو لمړی موږ او تاسو حلقوی لاری پیژنو چې حلقوی لاری زموږ په ګران هیواد افغانستان کې څه ډول دی حلقوی لاری چې د رڼو ځکونکو په هغه باندې ترافیک لیبې نقطې څخه پیل او تر یوې دوراني حرکت څخه د نامنظمي دایرې یا هم بیزوی ته ورته دایرې په بڼه سره د پیل نقطې سره نشته چې دغه نقطې چې دی په خپل د رڼو ځکونکو د لکه د کابل مزار شریفي شبرغان میمنې بادغیس هرات کندهار غزنی او کابل حلقوی سړکونه دي چې دغه د دغه کې مور او تاسو دې ته حلقوی لای ویلې سو او دویم چې دې درنو ځکون کو بیلی او پریشی ویلای چې دي بیلی او پریشی ویلای چې دي د حلقوی لیولارو څخه جلا شوی دي لکه د کابل خوست لاری چې دغه د عمومي سړکونه څخه جدا شوی لارو ته ویل کیږي د دې ترڅنګ که درمو نزده کوونکو د زموږ په هیواد کې ځینې مهمې لارې چې دي د هغو له جملو څخه یو د هیواد شمالي لویه لاره ده دویم د کابل د ترحم لویه لاره ده دریم د کابل او کندهار لویه لاره ده څلورم چې دي د کندهار او هرات ترغونډي ده چې پخوانی کرغه تپه یې هم لویه لارې په نامه سره دي چې بل د هرات اسلام قلعه لویه لاره ده د هغه څخه وروسته د پلیغمري او شبرغان او پاریاب لویه لاره ده د کابل خوست لویه لاره ده او اخیرنی چې ده د کندوز او بدخشان شان لوی لري دي چې دا موږ تاسو ته په کتاب کې یو جدول کړی دي چې په هغه کې مکمل ټول موږ تاسو ته واضح کړی دي نو درنو ځکون کو در دې دم پر موږ تاسو ده هیواد نزینو لار په حق معلومات لاسته راوړل د لوس په دې برخې کورنۍ دند ده چې د افغانستان د یو سو لوی لار نمونه واخلي دوی ایم لوی لري پر څو برخو شې نو درنو ځکون کو تاسو ته نو رسلوس پر هم دې ځبین پایتل سیري شو وخت لا پما
د ازادي ملمه
احمد شبریم سلامونه په خبرونه کې مو سارنواله مدني فعال زرک مليار ملمه نه ده اغل مليار خبرونه تشرحل
مننه قدر من شي بس زه خپل سلامونه تاسو ستاسو درنو همکارانو او قدر منو اوریدونکو ته وړاندې
تاسو د افغان جنو شوزول لپاره مبارزه کوي چې شونځي بیرته پرانیستل شي کپلان ورته وایس چې نن سبا مو په دې برخه کې څه کړی دي
زه تقریبا دنیم کال مخکې کله چې د انجنونو د ملي کمپاین پایلو شو په دغه پایل کې لمانه بلنه ماته بلنه راکړل شو چې د دې کمپاین برخه شم سره د چا نه ډیرو نورو سیاسي ګروپونو هم د همکاري وختونه کړې و ما چې څنګه غواړم په افغانستان کې سیاست وکړم نو ما هغه وختونه رات کړې و او دلته په استلا بل اداران دې له دې چې ولا سپې فکر کوم ورته مې ویل چې هو زه دا دې بخښ کې په دې کمپاین کې غواړم چې برخه واخلم ځکه ځان مسؤل ګڼم د افغان خلکو په مقابل کې چې ما هم هلته درس ویلی نو دغه پایل نه ما هکاري پایل ما د هکاري وړاندې سو کته زه د ماتو برخه کې تاسو سره مرسته کولای شم سپیس نه پیولای شم او ما غوښتل سره پایل کو یو کال مکمل مې سپیس نو مخته دی ولیا نه د ماتو برخه کې هم مرکی کولې د مختلفو رادیو کانو تلویزیونونو د دې سره واته ازادي رادیو سره مې هم مرکی لرلې په دې برخه کې ما یو کار تقریبا د مختبوت له زمندې کمپاین د اکشن پلان کې هم د څنګه سره عملی د کار کولای شي په دې کې دا شی لیکل شوی چې موږ افغانستان کې افغانستان ته څو چرګه به جوړو د مشرانو سره به خبرې کوو علماو سره دیني علماو سره به خبرې کوو مستقیم به د حکومت سره خبرې کوو دا څنګه په پلان کې لیکل شوی خبرې وي ما د تا په سپیسونو کې به چې ما دا راول نو د تا وختونه کېدل ته معنا چې د دې کمپاین نه پد وختونه کېدل چې موږ باید افغانستان ته راشو او د نسې نه د مشرانو سره د طالبان سره خبرې وکړو او دا څه به ستې شو چې په یو سپیس کې چې موږ سې وچا په جدي الفاظ موږ ته ویل چې دا څه نشي کېدلی چې تاسو په سوشل میډیا کې دا ناشته ستې مبارزه کوي تاسو باید افغانستان ته راشو خطر په معنی ریس کو معنی دا کې هغه کې ما هغه لحظه ورته په سپیس کې بیل دي چې زه د نورو همکارانو سره د کمپاین په اقل یو مشوره کوم عملته مې اعلان کړ چې زه درځم او زه کار اغلم او امغه چې بیا نو دا سفر موږ تنظیم کړ د تیر کال په اپریل کې افغانستان ته لاړو. البته د موږ ډېر ښه هرکلی وشو د مشرانو له خوا نه. البته موږ په خپلو مصارفو باندې تللي وو ځکه موږ نه غوښتل چې یوه پروژه واوسو یا د چا نه پیسې واخلو، ځکه که چا نه پیسې اخلي خو بیا خو ارکنان د حد فرمان د حد خبره ده. نو د دې دپاره موږ خپل مصارف باندې افغانستان ته لاړو چې هلته البته زموږ ډېر عزت وشو، زموږ ډېر قدردانۍ وشو او موږ وشو کولای چې د تقریبا نوي پنځه نوي فیصده مشرانو صدراعظم و د دې د سره یې وګورو او د دې د سره مستقیم په دې ستونزه باندې وغږېږو، چې البته یې موږ دپاره د خوښۍ ځای دا و.
وبخښئ، په هغه وخت کې تاسو ځینې ژمنې هم ترلاسه کړې، لیکن له هماغه مودې راوروسته تر اوسه پورې څه پرمختګ په دې کې شوی په دې برخه کې؟
زه فکر کوم چې هو هغه په دې معنی دکه چې دا کفایت نه کوي. دا پرمختګ د دې لوی هېواد او د 30 میلیونه نفوس چې د اقل ممکن 100 میلیونه زموږ خویندې اوسي، دلته یو پرمختګ شوی. او هغه دا ده چې د شخصي دار علوم یا مدرسو په نامه باندې ښوونځي د شپږم صنف نه پورته نجونو ته خلاص شوي دي، چې البته هغه نصاب یې 50-50% یعنې 50% دیني علوم دي او 50% په اصطلاح عصري علوم دي. او زه چې په دا سږ کال سفر کې بیا افغانستان ته تللې وم، زه لاړم هلته مې یو ښوونځی ولیدو چې مدیر د ښوونځي سره مې هم خبرې وکړلې. هغه هم راته حتی وویلې چې څو مکت تلو ښوونځي په کوم ځای ما تار علوم یا مدرسې په د کابل په کوم منطقې کې دي. حتی ما ته دا هم وویل شو چې په کوچي څنګه کې یو ښوونځی دی چې هغه مطلق مغه پخوانی نصاب پکې تدریس کېږي. منتها دا ښوونځی هم د شخصي ښوونځي په نوم د خارج میشتو افغانانو لخوا نه تمویل کېږي. یعنی دغه زما له نظره یو پرمختګ دی چې حداقل اوس نجونو ته دغه امکانات بېرته برابر شو، کورسونه چې بند شوي وو د انګلیسي وو د
بیا وبخښئ بیا په ورته وخت کې له ازادي راډیو سره پورونه لروس په همدې موده کې بیا بیرته ځینې کورسونه بند شوي دي. فرضاً په هرات کې د کورسونو د بندېدو راپور مو درلود، همداراز حتی د اوازو تر حد خواته دا خبرې هم کېدې سي ځینې همدغه مدرسې هم په دوی باندې فشارونه زیات شوي دي. تازه تاسو د وی فعال په صفت باندې وی مدني فعال په صفت باندې دا امید لري چې په ممکن په لند راتلونکي کې د انجونو مکتبونه په افغانستان کې پرانستل شي؟
لند راتلونکي دا به ډېر سخت وي چې سړی دا شی وویلی شي. دا ځکه تاسو پوهېږئ چې مدني مبارزه خو د وسله واله مبارزه نه ده چې سړی په لنډ وخت کې انتظار ولري چې هغه تخت شي. مدني مبارزې کلونه شاید په بر کې ونیسي، او لکه دغه د موږ دا دوه نیم کال نه اضافه شو چې دا هلې ځلې کوو د تفاهم له لارې دا پیغام ورکوو چې موږ د مخالف یو چې افغانستان کې بیا جګړې پیل شي، ورورژنه وشي، بمبارد وشي. موږ د دې مخالف یو د سولې او تفاهم له لارې باید د خویندو په مخ باندې ښوونځي خلاص شي، ځکه دا د هېواد راتلونکي ده. او په دغه پیړۍ کې چې موږ ژوند کوو، په یوویشتمه پیړۍ کې چې موږ وینو چې ټیکنالوژي تر کوم سرعت باندې پرمختګ کوي، دا اوس د مصنوعي ځیرکتیا څه نه کوي ده په هره برخه کې. او موږ لا په دې باندې چې موږ په دې باندې ویاړو چې یوازې قرآن شریف مو یاد زده کړی ده، قاري د قرآن مو حدیث مو ویلي دي. د دې په څنګ کې چې سړی قاري د قرآن اوسي او حدیث لوستي د اسلام او شریعت په لار روان اوسې، د دې په څنګ کې ډېر دا نور مسایل هم مهم دي چې دا هم باید زده شي. او د پرته د خویندو نه یوه ټولنه معیوبه ده د هر لحاظه، د ټولنیز اقتصادي سیاسي هر فرهنګي له هر لحاظه هغه ټولنه مکمله نه ده. موږ په برخه دا مثال ورکړی ده چې خویندې ښځې د ټولنه کې دي، که یو مرغه پرواز کولی شي په دواړو وزرونو یې کولی شي. او دا د ټولنه یو وزر دی، وزر چې مات اوسي هغه ټولنه هېڅکله نشي کولی چې پرمختګ وکړي. او که نن ورځ موږ واقعا غواړو چې استقلال ولرو، او نو موږ باید له هر لحاظه په ځان باندې بسیا اوسو، چې موږ تر څو چې موږ په خپل ځان باندې بسیا ونه اوسو او خویندې یو فعال رول په ټولو نورو کې ونه لري، موږ په ځان باندې بسیا کېدای نه شو.
آغلی ملیار، که چېرته د جمهوریت وخته وګرځم، په هغه وخت کې تاسو ځینې فعالیتونه کول د قابلیت د روزنې په برخه کې، په دې برخه کې که تاسو څه معلومات را سره شریک کړئ، څومره کسان روزل شوی دي او هغه قابلیت اوس چیرته دي، لږنو معلومات لري؟
منګه تقریبا په درې ولایتو کې چې په ننګرهار او لغمان او بدخشان کې وو، د 214 قابلیمو یا د محلي دایي چورته وي دا مو روزل چې د ولادت په وخت کې د خویندو سره مرسته کوله. هغه وخت کې مونږ ته د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا ریاست په لیکلي ډول باندې مونږ ته پیغام راکړ چې د مارک د مور او ماشوم د مړینې کچا تقریبا کوم ویلو چې 50% ته راټیټه شوې ده. 50% یعنی یو نفر یوه مور هم چې مري هغه هم ډېر ده. ما کله چې د 50% نه راټیټېږي نو دا بیا خپله یو لاسته راوړنه وه. او هغه خویندې چې ما ورسره ولیدل، یعنی حقیقت دا ده چې زه بېخي حیرانه شوې وم چې دوی دې سواد نه لر اما دومره باید دار دومره هوښیار خزوی چې دومره، یعنی دا درې هفتې چې دوی دې دغه کورس تعقیبو زده کړې پکې کوله، دوی دې دومره برای ترلاسه کړی، یعنی دا او دوی دې خو روزل شوي دي، دوی دې خو په هغه خپلو کلیو کې چې دي هلته ادامه ورکوي هغه خپلو مرستو ته.
یعنی تاسو چې د طالبانو تربیه واکمنی وروسته افغانستان ته تللی یاسي، له دغو روزل شوی قابلیت سره مو له کوم یو سره لیدل نه دي؟
په خوشحالي سره باید وایم چې نه، په دې چې مونږ چې افغانستان ته ځو معین وخت پس پیږي د کار لارم رسمي زه ډېر رخصت نشم اخیستلی، او هغه معین وخت چې مونږ هلته ځو زمونږ د مصروفیت په افغانستان کې، یعنی په کابل کې دا ځلې خو مونږ پنجشیر تملاړو نګار تملاړو بلخ تم سفر وشو، زمونږ وخت هلته محدود وو او دا امکان نه و چې مونږ چې زه تللی وایم، یعنی ما خپله فارغ وخت نه درلود چې زه لاړ شم او دې ولایتو ته وشم کولی چې د دې روزل شوو محلي دایي سره یې وګورم.
د افغانستان کې د جمهوریت نه مخته او بیا په کابل کې له کورنۍ جګړې ورهاخوا، چې کله تاسو حقوق او سیاسي علوم په کابل کې ولوستل، له هغه وروسته تاسو کلونه کلونه د چارنوال په صفت باندې کار کاوه. په هغه کلونو کې د یوې نجلۍ او مېرمنې لپاره په ادارو کې کار کول سخت نه و کنه آسانه؟
یو تفاوت باید قائل شو چې مونږ په کابل کې وو، په ښار کې وو، او په اطرافو کې بیا دا ناممکنه وه، ځکه د جنګ حالت وو او هغه وخت کې په اطراف کې خویندو کار نه شو کولی. اما په څارنوالۍ کې ستونزه نه وه، مونږ نه مو معاش تفاوت درلود، نه مو د کار تقدیر تفاوت درلود، یعنی مونږ په ډېر آرامۍ سره کولی شو چې خپل کار ازادانه وکړو.
یعنی اتیایمه میلادي لسیزه وه چې تاسو د څارنوالۍ په صفت کار کاوه؟
په دویمه نیمایي کې.
په هغه وخت کې یو مشکل دا څارنوالۍ په خپله یو اخدا یو، یعنی یو مشکل کار دی. مثلا کېدای شي چې تاسو ته به ډېرې سخت جنایي دوسیې هم راتلي.
بالکل، مونږ خو مختلف مکمات تحقیق په برخه کې کار کړی، نظارت کې هم کار کړی دی، او مرافی څارنوالۍ کې هم کار کړی دی. طبیعي ده چې مونږ البته په تحقیق کې مونږ ډېر زیات د اختلاس او د دولتي جرایم چې واقع کېدل هغو برخې کار کوو. نظارت کې هم همدغه کار و چې د ادارې به مو نظارت کولې. په مرافی څارنوالۍ کې چې ما کار کوو، په امنیتي په یو حوزه کې مې د څارنوالۍ کار کړی دی. په دلته په مرافی څارنوالۍ کې بیا نو ماته ډېرې زیاتې دا د قتل دوسیې راکول کېدلې، ځکه چې ما واسطه نه منله او نور د نورو مسایلو مادیاتو د اثر لاندې هم نه تللم، نو ماته ډېرې زیاتې دا د قتل موضوعات راکول کېدل. او که اجازه مې زه به یوه خاطره خپله تاسو
سره مهرباني.
یو قتل دوسیه ما لرله چې اته کاله پرې باندې تېر شوي وو، او یو ځوان هلک یو ماشوم د لوبو په وخت کې چې افغانستان کې ورته شیشه بورد نه پېږم تشله بورد وایي چې وخت کې دغه وخت کې سر لوبې کولې وو، دا ماشوم داهغه ګټلی وو، دا ځوان هلک یې ګټلی وو، خندلی وو، دا ځوان هلک دا ماشوم وژلی وو. د دې ماشوم یو بل ملګری چې هغه هم ماشوم دی لیدلی وو، دا قتل صحنه یې لیدلې وه، خو دا تختیدل او د دې صحنې دا مشر او کسې شو او تاسو ته دا هم وژني خدای ته تختیدل او بریا له شو او پټه باندې او تل خپل پارت دا خبر کړي وو دې د تللی وو هاوسې ته مې ته هاوسې ته دا اطلاع ورکړې وو چې دا سړی دا وو وژل دا ماشوم دا قتل په حادثه کې دا ځوان باندې شو او یو څه مدا باندې وو بل اخر دا ځوان خوشی کړی شو پای دا شاهد باندې وو
شاهد هم دغه بل ماشوم
دا بل ماشوم دا بل ماشوم چې دا قاتل لیدلی و دی بندي شوی او قاتل خوشي شوی په زمانات دا دوسیه چې ما ته راکړه شو وروسته د اته کال نه ده کته پورته کېدل او دا پای نه درلود نو دې وخت کې ما چې په دقیقه دوسیه ولوستله نو ما تصمیم ونیو چې باید شاهد خوشی شي او د قاتل چې نور نه وتښتېدلی و ورک ونه پیدا کېده دی باید دوسیه د ده په باورت کې په کش کې ولګېږي چې دا پیدا شي او ورونه شي دا دوسیه زمونږ تللې وه محکمې ته او محکمې زما دا قرار تایید کړی و ماشومې خوشې کړی و او ویلي وو چې دا باید په کشف کې ولوېږي دا دوسیه دا دوسیه زمونږ تللې وه تمیز څارنوالۍ ته هلته په دغه څارنوال ته دا دوسیه ورکړل شوې وه چې په دې څارنوالۍ کې اتو کالو کې کله همیشه پکې دخیل سړی و نو دې څارنوال زما کوم موادو باندې د قانون چې ما استناد کړی و هغې زما د قرار نه لرې کړي و زما قرار یې کاپي کړی و چې لاندې لیکلي وو چې تعقیبي څارنواله دې نه دې تحقیق وشي او هغه دې بېرته باندې شي دا شاهد نوم یې لیکلی و نه یې لیکلي چې شاهد دا دوسیه بېرته راغله زمونږ څارنوالۍ ته څارنوالۍ کې ما ته وویل شو چې داسې زما په باره کښې داسې لوی څارنوال حکم صادر کړی و زه لاړم خپل پخواني عامر ته او هغه ته مې وویل چې ته دا لاړ شه رئیس سره دا خبره مطرح کړه چې دلته خو ما قانوني تصمیم نیولی محکمې مې تایید کړی وایي موږ رئیس ته چې دا ما پخوانی عامر لاړو دا موږ رئیس هم په چې اوس رئیس و دی هم په دې قضیه کښې شامل و ده هم دا دوسیه کښې کار کړی و نو ده ورته ویلي چې زه کومک نه شم کولی نو زه خپل ما خپل عامر نه خواهش وکړو چې دا دوسیه ما ته راکړي چې زه له خپله لوی څارنوال سره خبرې وکړم نو دوسیه مې لوی څارنوال لاړم سبا ته لوی څارنوال ته یعنې وخت مې واخېست لاړم لوی څارنوال دفتر ته او لوی څارنوال ته مې ډېر په غوسه دا دوسیه په میز ووهله چې تا داسې یو چخي لیکلي ما په باره کښې ده وویل چې ټکان وخوړ چې څه خبر ده ما ورته چې ته وګوره چې تا چخي لیکلي ما په باره کښې خو دې لوی څارنوال ما ته وویل چې دا نو لومړی ځل وو چې ده زه لیدلی وم او زه هم اول ځل د پاره ده سره مخامخ شوی وم نو ده ما ته وویل چې زه د هر چا په باره کښې چې داسې یو څه ولیکم د تا په باره کښې نه لیکم ځکه زه د تا کار پېژنم او زه تا پېژنم نو ما بیا هم په غوسه ورته وویل چې زه تا صرف دونه پېژنم چې ته یو لوی څارنوال یې اضافه د دې نه زه تا نه پېژنم خو ده زه ارامه کړم ما ته چې ته لږ صبر وکړه زه دا موضوع معلوموم دا زما نه دا لیکنه زما نه ده دوسیه چې را وغوښتله دفتر ته یې وویل چې اصل راوړه دا کاپي وه اصل یې چې راوړو چې ګوري چې د لوی څارنوال امضا جوړه شوې ده او دا حکم هم د لوی څارنوال لخوا لیکل شوی دا رښتیا نه ده د ده نه ده لیکنه نه ده بیا نو خامغه چې ما ته چې دا موضوع نور ما ته پرېږده او زما رئیس ته یې تلیفون وکړه چې دې ته یو تقدیرنامه ورکړه او زما رئیس بیا ما ته تقدیرنامه را نه کړه خو خیر زه یې تقدیرنامې پسې هم نه ګرځېدله مه نوره نو داسې حالاتو سره هم یعنې کان و چې سړی مخ شي او د بل لحاظه مثلا دا اعتماد په ما باندې موجود و چې ما ته زیاترینې د قتل دوسیې را کول کېدلې او دا هغه څه و چې ما لوی څارنوال ته دا خبره وکړله چې تاسې او دا خبره ما لوی څارنوال ته وکړه چې د دې په یوه چې زه مو تقدیر کړی وای زما کار هم تقدیر کړی وای تاسې ما ته حکم دې دغه ورکړی ده چې باید مانه تحقیق وشي نو ده بیا دا خبره داسې حل کړله چې دا چې هغه سره بیا غل لوی څارنوال هغه هغه سره یې څه وکړل هغه بېله موضوع ده زه بیا یعنې د ما یې
هغه ماشوم بیا خوشې شو له زندانه
خو خوشې شوی وو هغه چې خو بېرته باید دمونږ څارنوالي ته دا موضوع راغلی وای چې موږ بېرته بیا د هغه د دې مرافع تایید کړی وای چې بېرته
تللی وای یعنې بیا نیولو قضیه پاتې شوه پسې چې بېرته دوی حکم کړی وو
او نه خو زما قرار چې وو هغه د محکمې له خوا تایید شوی او لوی څارنوال زما رئیس ته چې تلیفون هم وکړ ما په مخ کښې ورته تلیفون کړه ورته ویل چې دا څه معنا لري که د دې قرار غیر قانوني وای خو محکمې به نه تاییدوو نو طبیعي ده چې دا د قانون په موادو باندې استناد شوی او دلته زه وینم چې هغه مواد د قانون په اصل کې شته او په کاپي کې چې په دې سیا کې ښودل شوی هغه نه لري کړی شوی دی.
آخر ملیار درس او عملی کار فرق لري. کله چې له حقوقو فارغ شوی او د څارنوال صفت مو کار پیل کړ په اتیایم میلادي لسیزه کې او تاسو ول چې د قتل ډیر دوسی تاسو سره اخلي وي د لومړي ځل لپاره چې مولا جنو قاتلونو سره وکتل او د دوی دوسی مو تعقیبول او چیرلې څه احساس مو کو د قاتلین هم عادي کسان درته معلومې ده او کنه داسې بل ډول احساس مو کو
یو څه پای په وای نه شاید هغه چې تردیدلې دي هغه دې پته هغه دې په اړه په داتې تفاهم ورنی یا ما انسان دی په اول قدم کې انسان ته باید انسان په سترګو کتل شي که څوک یو جرم کوي هغه د پاره قانون وجود لري مجازات ورته وجود لري او هغه خپل هغه سزا د قانون په چوکاټ کې ګوري ما دې هیڅ کله دا څنګه د کړچې څه دی یو څوک توهین کوم یا به احترام وکم زما په مخ کې یو دغه په امنیتي حوزه کې تللم تحقیق د پاره یو څوک چې اصل کې هغه خپل ځان دفاع کړو خدای دې ساده سړی نو په دې ته انکار کوي د قتل نه د اماده په اصل کې دفاع و ځان نه دفاع کړی نو دا سړی دا چې پولیس چې و د تحقیق البته پولیس دا سړی په ووبه دې چې ووبه زه ډیره په غوسه شوم دی پولیس ته ما ته چې ته څنګه جرأت کوي چې زه د تناستم د ما په مخ کې ته باندې وار کوي تا ته چا د اجازه درکړي چې ته دی ووهي د ماته چې څارنوال څه دی هر کی کوپی کشي نه کوي یا اقرار نه کوي ماته چې زه کوپی کشي ته اړتیا نه لرم زه په دې باندې دلایل باندې ثابت اومه زه ته کوپی کشي ته اړتیا نه لرم او ته اجازه نه لري چې په چا باندې وار وکي یعنی دا حالات د ما په شخصا ما په اول قدم کې دی انسان په سترګو ته کتلې او څوک چې جرم مته کې شو او ته قانون وجود لري او سزا ورته ورکړي
انسانان ډیر کله په خپل ماضی کې ژوند کوي یعنی ماضی بیا ور پیادې شي فرضاً تاسو په افغانستان کې حقوق او سیاسي علوم یو مهم فاکولټه د اخول وسته بیا م عملاً د افغانستان په پایتخت کار کاوه خو کلونه کې چې تاسو په اوتریش کې ژوند کوي په اروپا کې او په اوتریش کې ژوند تاسو له خپل تیر زمانه سره تړي
تبدید ارتباط شته دا ځکه اغاژوند نیمایي ژوند و چې البته ما کړی دا نیم ژوند دلته ما کړی دی دا اړیکه نشلیدونکې اړیکه دا ځکه هغه څه چې سړی په ماشومتوب کې اخلي هغه مګر دا چې سړی سترګې پټې شي او دنیا نه لاړ شي هېرې کړي هغه رابطه د منځه نه ځي اما لږ څه چې زه اوس افغانستان ته ځم یا زه دا شل کالو کې افغانستان تا تللی ما په همیشه سم دا هغه رابطه د چمال ته کشایي کنه زما خويندې ورونه ټول په بهر کې دي زما مور او پلار د تطوریش کې خښتي یعنی د سید نور القالو یا القد خپلوان ولتا یو څه شته دي چې راوتی دي وتریش کې اکثریت اما دا اړیکه وجود لري چې ما بیرته افغانستان ته بیایي دا اړیکه وجود لري چې ما دا وجداني مسولیت راکړي چې تا افغانستان یو غریب هیواد و سره لدی چې د منابع له لحاظ غریب نه دا ما وخت کې منګه د امکانات نه درلودل منګه په مفتو پیسو باندې البته درس ویلی تحصیل موکړ لوړ تحصیل موکړ کم وخت کار وکړ د منګ نه دی جګړو کابل د کار چانس واخست شو چې خپل ملت ته خدمت وکړو زمونږ ځواني اوس زمونږ ځواني یعنی د نورو په خدمت کې تیر شو لاره لدی چې په موږ باندې هیڅ مصرف نه وکړي دا هغه وجداني مسولیت دی او دا غاړي کړه چې ما به تاسو افغانستان ته بیایي او هغه نه پریکي هغه اړیکه شته
دا اړیکه خوشته لیکن د اوتریش په دغه تقریبا درې لسیزو ژوند کې د څه شانس تاسو په ځین کې درګرځي چې کاش کې د هم په افغانستان کې خصوصا د نجونو او د ښځو په برخه کې
ډیر کاش کې چې ډیر شاندې دي
التوی
کاش کې دا ما ډیر درد دی دلته دا هغه راغلی و چې په لاله خاطر تاسو ته وایم پرنسس انډیا شازادګي انډیا تر تر دوه ځلې راغله چې یو هفته مکمله زه د دې میلمه پالم په اصطلاح ما پی ولا هر چیرته یوه ورځ دا وله ناحیه کې د اتریش ډېره ښکلې وه قدیمي دغه ده هلته د لاس د دې په لاس کښې اچولی وو ګرځېدلو قدم ووهم ما ورته چې ما ته یې غوښتنه کړې وه چې زه ورته بی بی جان وایم ما ورته وویل چې بی بی جان کله به هغه وخت راشي چې افغانستان دغسې شي لکه دغه مملکت دی ما ته چې زرکا جان یږه ته فراموش کړو ما که برابر ایران و پاکستان هم شویم زیاد است یعنی دا درد ما سره شته دی همیشه دا پرمختګ دی ټولنې چې وینم دا ښځې چې زه درته وینم دا نجونې چې زه درته وینم البته منفي شیان منفي زه ورته نه وایم ځکه دا د دوی د کلتور ده اوس هغه زمونږ کلتور ده چې زمونږ کلتور شیان دوی دې ته منفي ښکاري ویلي دوی دې د کلتور څه مونږ ته منفي ښکاري البته هغه څه چې زمونږ د کلتور سره مطابقت نه لري هغه یې نه اما نور څه چې زه درته وینم یعنی حقیقت دا ده چې درته ډېر زیات درناوی ده ښځو ته د کلتوري لحاظه او دا دوی دې ایجاد کړی دسې نه ده چې دلته دا اتومات وجود لري راز حال کې چې زمونږ په دین کې او زمونږ په کلتور کې دا شی د بیس او اساس نه وجود لري مګر مونږ وینو چې متاسفانه هغه څه چې دلته جوړ شوي وو په قانون کښې ورته فیصله ځای ورکړ شوی ده هغه نن په پرمختګ کوي هغه څه چې زمونږ په اساس او بنیاد کښې زمونږ په عقیده کښې زمونږ په دین کښې وجود لري هغه متاسفانه چې نن ورځ دغه څه ستونزو سره مخ ده
اغلې ملیار ډېره مننه چې په خپرونه کې را سره میلمنه شوې
کوربه ده مننه یو مکتب هم مالته د نجونو دپاره جوړ کړی چې هغه وخت کښې 1500 نجونې ورته تللې په کښې درس ویلې 2015 کال کښې البته افتتاح شو او ما کوشش کړی چې خپل مسؤلیت وجداني مسؤلیت تر کوم حده چې زه کولی شم هغه ادا کړم
بس ډېره مننه کور ودان
اگر پنهان بود پیدا من پنهان اگر پنهان اگر پنهان اگر پنهان بود پیدا